شپږ بجې دی دوستانو د ازادي راډیو د ماخمنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره هم په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي امریکا ته د ولسمشر کرزي د راتلونکي سفر د اجنډا او دغه راز له پاکستان څخه د یو شمېر طالب مشرانو د خوشي کېدو د موضوعاتو په اړه وروستي او مهم رپورټونه لرو خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
مشرانو جرګې د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ باندې د پاکستان له لورې توغندي لګېدلي او وسلوالو د پښتونخوا ایالت په سوابۍ کې د یوې خیریه موسسې اووه تنه کارکوونکي ووژل پوره خبرونه غواړي لومړی د افغانستان خبرونه د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ خو ویل چې د دې مسلې د لارو خانه کېدو لپاره به سبا ته د سولې د عالي شورا رئیس جرګې ته وغواړي سناتورانو نن د خپلې عمومي غونډې په یوې برخه کې اندېښنه وښوده چې افغان حکومت باید د دې کسانو د برخلیک په اړه معلومات ورکړي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې پاکستان د دوشنبې په ورځ اته تنه طالب مشران چې د دغه هیواد په زندانونو کې ول خوشي کړل په دې کسانو کې د طالبانو د وخت د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي هم شامل دی د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس وایي که افغان طالبان د سولې خبرې په رسمي ډول پیل کړي نو حقاني شبکه به هم د سولې پروسې ته داخله شي معصوم ستانکزي دا خبره له رویترز خبري اژانس سره په مرکې کې کړې د رویترز اژانس وایي ښاغلي ستانکزي د طالبانو سره د پخلاینې د پروسې په اړه خوښي څرګنده کړې ده ستانکزي ویلي دې پروسې ته ځکه خوشبینه ده چې ټول اړخونه اوس په دې پوهیږي چې د افغانستان ستونزه یوازې له پوځي لارې حل کېدای نه شي د قندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه تنه وژل شوي د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل حمله نن سهار وختي د کنجک په کلي کې شوې ده قریشي زیاته کړه په وژل شو کې دوه تنو کې یو د وسلوالو طالبانو غړی قاري نور الله و چې د دوی تر تعقیب لاندې و د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا لومړی ځل ده چې په قندز کې بی پیلوټ الوتکه هوایي حمله کوي د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې څخه په سرکڼو ولسوالۍ باندې توغندي ویشتل شوي چې له امله یوه ښځه مړه او درې کوچنیان ټپیان شوي دي د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فاروق سهاک وایي دوی ته یوازې درې تنه ټپي شوي ماشومان وړل شوي دي ناپیژانده وسلوالو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې درې تنه افغان کارګر له تختولو وروسته وژلي د هلمند د امنیه قوماندانۍ د همغږۍ مرستیال سمنوال محمد اسماعیل هوتک نن وویل دا کسان په چاقوانو وژل شوي د نوزاد ولسوال سید مراد اغا بیا وایي چې د ناپیژانده وسلوالو د ولسوالۍ د کاریز په سیمه کې له یادو مزدورانو سره چای هم څښل او بیا یې له ځانه سره بیولي دي د هغه په وینا دا کسان په چړو او ډزو وژل شوي او پولیسو یې په اړه پلټنې پیل کړي دي د دولت وسلوالو مخالفان په دې اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري وسلوالو د پښتونخوا ایالت په سوابۍ کې د یوې خیریه موسسې شپږ تنه ښځینه کارکوونکي او یو نارینه ډاکټر ووژل د سوابۍ د پولیسو مامور رشید خان مشال راډیو ته وویل وژل شوي کسان د اوجالا یا رڼا خیریه موسسې کارکوونکي ول او د شیر افضل بانډې په کلي کې کار کاوه راپورونه وایي دا کسان له کار څخه د کورونو پر لور روان ول چې د انبار په لویه لارې په سوابۍ کې پر موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې په دې حملې کې موټر چلوونکی سخت ټپي شوی دی د حملې او وژنو لامل تر اوسه نه دی څرګند شوی نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په 2012 کال کې په پاکستان کې د شری ناروغي زیاته شوې او په تیر یو کال کې له دې ناروغۍ څخه 306 تنه کوچنیان مړه شوي دي د نړیوال روغتیایي سازمان وایاندې مریم یونس نن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په 2012 کال کې له شری ناروغۍ څخه یوازې 36 کسان مړه شوي ول ډبلیو ایچ او او د دغه ناروغۍ ډبلیو ایچ او د دغه ناروغۍ او د مړینې د زیاتېدو لاملونو په اړه څه ونه ویل خو د سند ایالت یو روغتیایي چارواکي ویلي د شری ناروغۍ په بېوزلو سیمو کې چې کورنیو خپل ماشومان واکسین کړي نه دي زیاته شوې ده په پاکستان کې د کلیوالو سیمو په ګډون زیات شمېر خلک د واکسین کمپاین د مسلمانانو د شنډولو لپاره د لویدیځ یوه دسیسه بولي تیره میاشت په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د واکسین نه تنه کارکوونکي د وسلوالو لخوا وژل شوي ول د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د خلکو په استازو غږ وکړ چې د متوسط عاید لرونکو امریکایانو لپاره د مالیو د کمولو د قانون په اړه د سناتورانو لار غوره او د قانون د تصویب کړي. جمهور رئیس اوباما مخکې ویلي وو چې په دې معاملې کې نه ډیموکراټانو او نه هم جمهوریت غوښتونکو خپلې ټولې غوښتنې ترلاسه کړي، خو دا قانون د امریکا لپاره مناسب قانون دی. سناتورانو تېره شپه د نوي عیسوي کال له پیل وروسته په نهه اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه. تمه ده چې د کانګرس استازي به ورباندې د چهارشنبې په ورځ رایه ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي عیسوي کال په پیغام کې ویل غواړي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ مقابله او دښمنۍ له منځه یوسي، خو کیم په خپل پیغام کې د نورو پرمختللو اټومي وسلو د پراختیا خبره هم وکړه. دا وایي یوه مهمه مسله دا ده چې د هېواد بلتون ختم شي او د یو کېدو له لارې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ مقابلې ختم شي. د کوریا ترمنځ سوابقو ښودلی چې د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ دښمنۍ له جګړې پرته نور څه نه درلودل. شمالي کوریا په ډسمبر میاشت کې یو توغندی وتغاوه چې د پیونګ یونګ په وینا فضا ته یوه مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ رسولی ده. جنوبي کوریا، امریکا او نورو هېوادونو ویلي چې پیونګ یونګ بلاستیکي توغندی ازمویلی ده. د دغه ازمیښت له امله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. دا ولسمشر ویان وای جمهوریت کرزی به امریکا ته خپل راتلونکي سفر کې سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو پړه د خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. د سولې علي شورا د پاکستان لخوا د تو طالب مشرانو د خوشی کېدو هر کله وکړ او هیله څرګنده کړه چې دا د سولې لروان بهیر سره مرسته وکړي.
دا یو پروسه ده، یو دلی خوششول او بل دلی رول خوششولی دی چې نور هم پاتې دی. ان شاء الله تعالی دوی هم به خوش شي.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ګوندونو هم د حکومت د هغو هڅو هرکلی کړی چې غواړي طالبان جګړه پرېږدي او سیاسي مبارزه پیل کړي. مشرانو جرګې د مخابراتو دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په کندهار کې د یو بهرنۍ الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه کره شواهد راټول کړي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې نن په یو پیښه کې د اوه خیریه کارکوونکي وژل شوي دي.
روانو زنانم پکی وی ناری نم پکی دے شیر افضل بانڈی نا بار لنک روڈ پہ پاگے باندھے کسان وہ تو مخی دشوی بھی فائرنگ پہ کڑے دے.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپاو په منځنۍ سپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ټاکل شوی دا چې ولسمشر کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو په خاطر د راتلونکي اونۍ په سر کې امریکا ته سفر وکړي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی د سه شنبه په مازیګر په کابل کې ویل چې په دې سفر کې به پر بیلابیلو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او نور مسایلو خبرې وشي. خاغلی فیزی څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتی سند او په افغانستان کې د سولې په اړه روانو هڅو په اړه هم د دوړو خو ترمنځ خبرې کیږي. جزئیات د نسیم شفق پر ریپورت کې ورو.
د افغان امنیتی ځواکونو تجهیز، د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال سرنګوالی، د سولې رواني حلې ځلې، امنیتی سند او په افغانستان کې د نورو سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر اجنډا جوړوي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمال فیزی د سه شنبه په مازیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دې مسایلو سربیره په افغانستان کې د تحول لسیزه او نور سیمه ایز مسایل به هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ وشاربل شي. د سرګند کړه چې ډېری خبرې اترې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند او په دې هیواد کې د تحول د دورې پترس کې د نړیوالو د مرستې لګښت او په افغانستان کې د زیربناو پر رامنځته کولو متمرکز وي.
د ارتباط به دهه تحول بعد از سال 2014 الی 2025
دی وی له 2013 نو وروسته تر 2015 میلادي کال پورې چې د تحول د دوري پونوم یادیږي د نړیوالو د اقتصادي مرستو د دې مرستو د لګولو سرنګوالی په افغانستان کې د زیربناو جوړول او ملي ستراتیژي سره سم لومړیتوبونو ته پام کول مهمه مسأله ده. د دې ترڅنګ سیمه ایز مسایل په تیر د پاکستان په اړه د دې خبراتو اصلي ټکی دي. ولسمشر کرزی سمو دوړاندې یو خبری کانفرنس ته ویلی و چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې بعد امنیتی سند او د سولې دروانو هڅو ترڅنګ له 2016 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر سرنګوالي او شمیر هم خبری وکړي. جمهور رئیس کرزی څو ځله ټینګار کړی چې امریکا او ناتو باید افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه تجهیز او سمبال کړي، خو ویلی و کچیرې دې مسالې ته امریکا لازمه پاملرنه ونه کړي نو ښایي چې افغانستان نور هیوادونو ته مخه کړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی هم څرګنده کړه چې په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې دا مسأله هم له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي.
حکومت افغانستان بارهای موضوع با مقامات کشورهای غربی خواست کنه.
دی وای افغان حکومت دا مسئله ډیر زری لویدیزو هیوادونو په ځنګړی توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره مطرح کړي. امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په ترڅ کې یو اساسي موضوع هم د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا مسئله ده چې له امریکایي چارواکو سره به یې شریک کړي. موږ به یو ځل بیا له متحده ایالاتو څخه وغواړو چې زموږ امنیتي ځواکونه د افغانستان له غوښتنو او اړتیاو سره سم سمبال او پیاوړي کړي. له روزنیز او تجهیزاتي پلوه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د کموالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو سلرم پړاو هم اعلان شو.
متحده ایالاتو ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو د سفر د اجنډا په اړه مو رپورت واورید.
خبری مجله اوري.
د سولې عالی شورا د پاکستان لخوا د اتو طالب مشرانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې دا به د سولې له روان بهیر سره لا زیاته مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کسانو د خوشی کېدو اعلان پرون ماښام وکړ، خو ځینې افغان کتونکي بیا د سولې له بهیر سره د دې طالب مشرانو د خوشی کېدو د اغزمنتیا په اړه شک څرګندوي. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا که څه هم د خوشي شویو طالب مشرانو په اړه جزئیات وړاندې نه کړل، خو یې څرګنده کړه چې د دوی خوشي کېدل به د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو طالب مشرانو خوشي کېدل تایید کړل، خو په دې اړه نور معلومات وړاندې نه کړل. د وویل چې د طالب مشرانو د خوشي کولو بهیر روان دی او په راتلونکي کې به نور کسان هم آزاد شي.
دا خبره صحیح ده چې یو ډله خوشي شوې دي. زه فکر کوم د سابقې ولایت او نور پورې کسان وو. دا یو پروسه ده، یو ډله خوشي شول او بل ډله هم رول خوشي شوې دي. نور هم پاتې دي، انشاءالله تعالی دوی هم به خوشی شي. موږ دا استقبال کوو، دا یو مثبت او اغیزمن عملی ګام بولو. امیدوار یو چې هغه کسان چې د جلن خلاصي دي د سولې پروسې ته مرسته وکړي او سولې پروسې ته خدمت وکړي، موږ استقبالوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اته تنه طالب مشران د دې هیواد له زندانونو خوشي کړي دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په خوشي شوي کسانو کې د ملا نور الدین ترابي سربیره چې افغان حکومت غوښتنه کوله، د ملا محمد عمر په خوانی ساتونکي هم شامل دی. خو د پاکستان حکومت لا هم د طالبانو د دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې له ډیره وخته د خوشي کولو غوښتنه کوي نه دی خوشي کړی. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و چې د هغوی له تګ نه وروسته د پاکستان حکومت نه تنه طالب مشران د دې هیواد له زندانونو خوشي کړل. خو کتونکي بیا د سولې په بهیر کې د دې کسانو د خوشي کېدو د اغېزمنتیا په هکله شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مشته وایي چې څرګنده نه ده د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي طالب مشران چیرته ځي او څه کوي، نو څنګه کېدای شي چې هغوی به د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. دی وایي نه یوازې دا چې دا کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول نه شي لوبولی، بلکې په وینا یې راخوشي شوي زندانیان هغه کسان نه دي چې افغان حکومت یې د خوشي کولو غوښتنه کوي.
دا چې موږ نه پوهېږو چې هغوی چیرته ځي او څه کوي، نو دغه دلیل نه شو کولای ووایو چې دا ستونزمنه خبره ده چې د سولې په پروسه کې څومره ونډه لرلی شي. تر اوسه پورې چې کومه غوښتنه شوې ده، لستونه چې ورکړل شوي دي د افغان حکومت لخوا په هغه لستونو باندې دوی خلک خوشي کړي نه دي. پخوا البته په اول لست کې د ملا ترابي نوم و چې ملا ترابي بیا په هغه لست خوشي نه سو، او د ملا برادر نوم و چې هغه هم خوشي نه سو، جهانګیروال خوشي نه سو. دا خلک تر اوسه پورې هلته پاتې دي. د افغان حکومت په غوښتنه دا کار نه کېږي، ځکه چې هلته یو نور لوبه روانه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې پخپله د سولې عالي شورا وایي چې دوی د هغو نهو کسانو په حق تر اوسه معلومات نه لري چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت را خوشي کړي دي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو اکثره مشران اوس مهال په پاکستان کې دي، چې ځینې بندیان او ځینې له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په خلاف جګړه رهبري کوي.
وامر دل چې د سولې علي شورا د پاکستان لخوا د طالب مشرانو د خوش کېدو هرکلی وکړ. بلخوا باید افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ګوندونه د حکومت د هغو هڅو هرکلی کوي چې غواړي طالبان جګړه پرېږدي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت اوس طالبانو ته بلنه ورکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سیاسي ګوند په توګه فعالیت وکړي، خو افغان ګوندونه بیا چې په دې مسله کې وایي چې په دې مسله کې باید له سیاسي معاملو ډډه وشي او وسلوال مخالفان باید په ډیموکراتیک بهیر کې له شاملېدو مخکې موجوده ارزښتونه او د خلکو غوښتنې ومني. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
له دې سره چې د افغان حکومت لوی سیاسي مخالف ګوندونه طالبانو ته د حکومت لخوا په سیاسي بهیر کې د ګډون هرکلی کوي، خو په دې برخه کې پر ځینو مسایلو شک هم څرګندوي. د افغان حکومت د ستر سیاسي اپوزیسیون ویان فاضل سانچارکی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وسلوالو مخالفینو تر دې مخکې دا واک او صلاحیت نه درلود چې له جنگ جګړو لاس واخلي. ښاغلی سانچارکی د هیواد په سیاسي بهیر کې د طالبانو ورګډېدل مهم ګام بولي او په دې اړه د هغوی لیوالتیا ته هیله مند دی.
د وسلوالو مخالفینو ډلې تر یو ځایه په شک کې دي چې د وسلوالو مخالفتونو او د خلکو د وژلو له لارې خپلو هدفونو ته نسی رسیدلی، خو موږ تر یو ځایه هیله من یو. زموږ دغه هیله مندي هم د حکومت په کړنو پورې اړه لري چې تر کومه ځایه د اساسي قانون عملي کولو او د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوال طالبانو وغوښتل چې وسلوال مبارزه پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو له لارې په دولت کې ګډون وکړي. خو د افغان حکومت ځینې نور مخالف سیاسي ګوندونه بیا بیریږي چې حکومت غواړي مخالفینو ته د بلنې پور کولو سره د پردې تر شا په خپله ګټه لوبه وکړي. د ملي جبهې ویان سردار محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې وسلوال مخالفین د افغانستان په ډیموکراتیک بهیر کې شامل شي، باید هغوی د خلکو شرطونه او ارزښتونه ومني. عام خلک بیا وایي که طالبان د افغان حکومت غوښتنه ومني او دولت د سیاسي مبارزې له لارې راګډ شي، په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه او روانې ستونزې ختمې شي.
زه انجینر طارق، دا یو ښه نظر دی. لکه نورونه دي تدریسي بچي دي 2014 نورس امریکایان زی دین اورس آینده په انتخاباتو کې باید د دې شراکت وکړي.
موږ ټول به ګر استودیو شو چې یو شو دا وطن به جوړ شي، طالبان دې وطن بچي، راشي دا وطن به جوړ شي، جنگ نه به ارزم کومل به ختم شي. نو څه یو بل وژنو
زمانو ګل نظر زازی ده. دا یو ښه خبره دا چې طالبان راشي افغانستان حکومت سره لاس یو کی نو غواړو شي را نور جنگ جګړې دلته وشي.
دا نو د افغانستان په ګټه ده، جنگ جګړه ورکسي، دا تباہی ورکسي.
خو د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د حکومت له خوا مخالفینو ته په سیاسي بهیر کې د ګډون بلنه او په انتخاباتو کې د هغوی برخه اخیستل به دوی له حقوقي ستونزو سره مخ کړي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالستار صدت ازادي راډیو ته وویل چې ډېری طالبان لا هم په نړیوال تور لیست کې شامل دي او د کورنۍ او بهرنۍ امنیت پر ضد د جرایمو د قانون له مخې هغوی مجرمین پیژندل کیږي. ښاغلی صدت وایي که دغه کار د هیواد د ملي ګټو لپاره کیږي، نو لومړی باید په قوانینو کې بدلون راوستل شي.
حقوقی نظام دوی ته راتلو هغه اجازه نه ورکوي، ځکه موږ یو قانون لرو دلته د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایم قانون دی. عملا د دوی اعمال چې شوي په تیرو کې هغه بیخي جرم ونه ګڼل شي. دا پروسه چې کامیابیږي د نړیوال جزا حقوقو قواعد باید په دوی باندې تطبیق نه شي. افغانستان حقوقي نظام چې کوم مغایرات لري د دوی د کړنو سره هغه مسله باید حل شي.
په افغانستان کې له روانې جګړې او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره حکومت داسې وخت کوشش کوي چې د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه تر سترګو کیږي. پاکستان د دوشنبې په ورځ له خپلو زندانونو څخه د طالبانو 8 تنه مهم مشران آزاد کړل چې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزیر مولا نور الدین ترابی هم پکې شامل دی. په همدې وخت کې د افغان حکومت لخوا په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر جوړولو طرحه وروستي پړاو ته رسیدلې چې د قطر له دولت سره پریکړه ته ورسیږي. د دې تر څنګ دوی اونۍ مخکې د پاریس په غونډه کې د طالبانو او افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د استازو ګډون د افغانستان د سولې لپاره یو بل مهم ګام بلل کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مشرانو جرګې د مخابراتو د فی چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په کندهار کې د یوې بهرنۍ الوتکې د بیړنې ناستې په اړه کره شواهد راټول کړي. د کندهار د چارواکو په خبره دوه ورځې وړاندې د خلیج هیواد یوه الوتکه د دې ولایت په هوایي ډګر کې کیناسته، خو هدف یې دوی ته نه دی څرګند. سناتورانو پر ترانسپورټ وزارت او نورو اړوندو ادارو انتقاد وکړ چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
که څه هم افغان حکومت د کندهار په هوایي ډګر کې د یوې بهرنۍ الوتکې د مرموز ناسې په اړه څېړنې پیل کړي، خو مشرانو جرګې په دې اړه د حکومت په دریځ انتقادونه وکړل. د سناتورانو په خبره په کندهار کې له مخکنیو اطلاعاتو پرته د یوې بهرنۍ الوتکې ناسته د هیواد په فضایي حریم کې ښکاره لاسوهنه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د دغه جرګې د مخابراتو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د الوتکې د ناسې په اړه کره شواهد راټول کړي.
مهمه موضوع کندهار کې د تیارې عاجله ناسته ده چې هلته یو الوتکه ناسته او هغې نه وروسته تبصرې را ولاړې شوې، تشویشونه پیدا کړل. واقعا دا درک کولو ده چې دا الوتکه واقعا د یو مشکل په اساس دلته ناسته ده او که نه د یو څه پردې تر شا نورې خبرې دي، څه معاملې دي چې په کندهار غوندې سیمه کې چې هلته خپله د کندهار خلک نشي کولی ووځي بیرون د کور نه، نو یو مېلمه یا عرب څنګه کولی شي د ښکار دپاره پکې زمینه ورته برابره شي. کمیسیون دفاعي او کمیسیون مواصلات مخابرات مشترکه توګه باندې دا موضوع بررسي کړي تر څو وکولی شو صنعت او د سند لاندې د افغانستان ملت ته مو یو کاره راپور ورکړي چې اصلا هدف ته نشسته.
دوه ورځې وړاندې د قطر د شاهي کورنۍ یوې الوتکې د افغان چارواکو له سلام مشورې پرته د کندهار په هوایي ډګر کې بیړنۍ مرموزه ناسته وکړه. د کندهار یو چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي په دغه الوتکه کې د قطر د شاه د تره زامن سپاره وو او کندهار ته د بازانو د ښکار لپاره راغلي وو. له دې پیښې یوه ورځ وروسته ولسمشر حامد کرزي هم د ملي امنیت شورا رئیس ته دنده وسپارله چې د یادې الوتکې د ناستې د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. غوښتل مو د افغان حکومت د څېړنو په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نوي معلومات راوخلو، خو د دغه وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د څېړنو له بشپړېدو مخکې نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د دې موضوع په اړه د جمهوري ریاست د شورای امنیت له خوا دغه موضوع وروسته تحقیق لاندې دی، فلهذا موږ څه ویلی نه شو. په دې خاطر چې په یو موضوع باندې تحقیق روان وي په دې اړه خبرې کول مخکې له وخت نه، انشاءالله چې تحقیقات بشپړ شول حتما به موږ جزئیات له تاسو سره او ستاسو اوریدونکو سره او د خلکو سره به انشاءالله شریک
کړو. ښاغلی قلاتوال په دې اړه څه ونه ویل چې دغه الوتکې ته د چا لخوا د ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د مشرانو جرګې غړي وایي په کندهار کې د یوې بهرنۍ الوتکې خپل سرې او مرموزه ناسته د هیواد د فضایي اطلاعاتو د کمزورۍ په معنا ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
په افغانستان کې د امین پاکولو مؤسسې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو کموالی اندېښمنې کړې دي. د امین پاکولو د مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا او نورو مرستندوی هیوادونو په خپلو مرستو کې څه باندې 50% کموالی راوسته. بلخوا د امین پاکولو ځینې پخواني کارکوونکي وایي یو شمېر مؤسسو دوی ته ټاکل شوې تنخواګانې نه ورکولې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د ای ټی سي د امین پاکولو مؤسسه وایي چې اوس هم د هیواد په شاوخوا 30% ځمکه کې خښ شوي ماینونه شته چې ژوند ته خطر پیښولی شي. د دې مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ د سه شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ده د فعالیتونو د ستایلو لپاره جوړه شوې وه وویل، که څه هم په هیواد کې د ماین خطره په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو نړیوالې ټولنې د ماین پاکولو له ټولو مؤسسو سره څه باندې 50% مرستې کمې کړې دي.
مونږ امیدوار یاستو دنیا مونږ ته مرسته وکړي، مونږ وکولی شو دا په راتلونکي لس کالو کې کاملا پاک کومک مونږ ته د ملکونو لخوا ملل متحده ورکول کېده او ملل متحد بیا مونږ ته راکول. مشکل پیسې دی، پیسې وی مونږ کولی شو چې خلکو ته خدمت وکړو، او مهم خبره دا ده چې پیسې په ماین پاکي کې دوه طریقه د خدمت دی خلکو ته. یو ماینونه له منځه وړي کېږي، د خلکو اقتصاد تقویه کېږي، امنیت الحمدلله تر اوسه پورې ډېر زیاد مشکل نه دی. د افغانستان خلک په دې لاره کې مونږ سره ډېر درېدلې دي.
د موبایل یوازې امریکا 3 میلیون ډالر مرسته کوله، خو اوس دا مرسته 1 میلیون ډالر ته کمه شوې ده. د ای ټی سي د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس ښاغلی ابلاغ وویل که نړیواله ټولنه دې مرستې ته پاملرنه ونه کړي، په هیواد کې به د ماین چاودنو په پیښو کې د مړو او مایوبینو شمیر له دې هم زیات شي. دا مؤسسه وایي د ماین پاکولو د مؤسسو په څه باندې 40 کلن فعالیت کې تر اوسه د هیواد 80% ځمکه له ماینونو پاکه شوې ده. راپورونه وای په هیواد کې شاوخوا 1,000,000 خلک ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو معیوب کړي دي. ویل کېږي چې د ماین پاکولو چارې د مرګ له خطره ډکې دي او تر اوسه پکې څه باندې 100 ماین پاکوونکي وژل شوي او ګڼ شمېر معیوب شوي دي. ځینې خلک وایي د ماین پاکولو چارې په ښه توګه ترسره شوي نه دي، ځکه چې اوس هم له ماینونو څخه په پاکو سیمو کې ماینونه چوي او خلک وژني. د ماین پاکولو د مؤسسو ځینې پخواني کارکوونکي وایي چې په دې پروګرامونو کې هم ډېرې پیسې د ځینو افرادو او اشخاصو جیبونو ته لوېدلې دي. مسعود سخی وایي ده د کار په جریان کې احساس کړی چې کله کله ده ته پوره حواله شوې تنخواه نه ده ورکړل شوې.
هغه وخت چې دغه محصلین د ډونران سره پروتوکول کوي، د هغوی د ډیمانران ماش جک هلته پروتوکول کوي. د ډیمانران چې دوی د کار دپاره د خلکو د ناتوانۍ او خراب ژوند نه سو استفاده کوي د خلکو، او دغه خلکو ته ټیټ ماش درکوي. هغه وخت چې زه معلومات ترلاسه کړی و، د ایکو ته د یو ډیمانر ماش تقریبا $400 و، مونږ ته په $200 مونږ ته ماش به ورکول.
خو د ماین پاکولو د مؤسسو مسؤلین دا ډول ادعاګانې نه مني. د ای ټی سي مؤسسې د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په ټول هیواد کې څه باندې 15 ماینونه، 15,000,000 ناچاودې مردکۍ او په زرګونو ډول ډول چاودیدونکي مواد کشف او له منځه وړل شوي دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو مؤسسې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو کموالی اندېښمنې کړې دي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اورئ. د پاکستان په شمال لویدیس کې وسلوالو نن د یو نا دولتي موسسې وطن کارکونکي وشل. په وژل شو کې شپږې ښځې او یو نارینه ده. تر دې وړاندې هم 13 میاشت په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین څو تنه ښځینه کارکونکي په ورته توګه وشل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ګمان کېږي چې سخت دریځي وسلوالې ډلې پکې لاس لري. له پېښور پیدا ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
ځای دولتي مسولین وای په وژل شو یو کې شپږې خزمنې دي. د امنیتي مسولینو د معلوماتو لمخې د یوې نا دولتي موسسې دغه کارکونکي په یو کلیوالي سیمه کې لخوانځي تر کتنې وروسته بیرته د خار پر لور روان ول چې د شیر افضل بانډۍ په حدودو کې پرې ډزې وشوې. د سوابې د امنیتي چارو مشر افسر عبدالرشید له سیمې په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو خزمنو کې 15 ښوونکي او یوه نرس وه چې ټولې د همدې مرستندویه موسسې کارکونکي وې. نوموړی وایي وژل شوی میرمنې د ایس ډبلیو ډبلیو ایس په نوم د یوې نا دولتي مرستندویه موسسې کارکونکي وې چې په سیمه ییزه کچه د نجونو او میرمنو لپاره د معارف په برخه کې مرستې او اسانتیاوې برابرولې. ویل کېږي چې دغې موسسې په سوابۍ کې د بېوزلو او له زده کړو پاتې نجونو او میرمنو لپاره څو ښوونځي جوړ کړي او په سلګونو نجونې پکې زده کړې کوي. په سیمه کې د پولیسو تحقیقاتي افسر ذوالفقار خان په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم سوابۍ د خیبر پښتونخوا تر ټولو خوندي سیمه ګڼل کېږي، خو دا حمله په یوه نسبتا لرې پرته سیمه کې شوې. امنیتی مسولین وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې ځینې مرستندویه موسسې د ناڅرګندو کسانو لخوا ګواښل شوي، خو دغې ادارې په دې باب دوی ته هیڅ ډول شکایت نه و کړی او دوی نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. په سوابۍ کې د مرستندویه موسسې دغه کارکونکي په داسې حال کې وژل کېږي چې 13 میلادي میاشت په کراچۍ او د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین پر کارکونکو ورته حملې وشوې چې د نجونو په ګډون یو شمېر کارکونکي ووژل شول. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نا دولتي او د خیر ښېګڼې موسسو ته ډاډ ورکړی چې امنیت ته به جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام 100.5 چپا په ډیر صفه ډول ووري او په منځنۍ چپا 1296 د سهار لونه د ماخام ترو پورې اوریدلای شئ. د ماخام شپږ نیم بجې شوې.